درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو هرکلی کو په را روان یو سات کې د خزو لپاره د ازادي رادیو دوه ځانګړي خبرونه خبريږي. وام د مخکخ خزو خبرونه ده او دوه هم د نیمه نړۍ خبرونه ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر د سولې د خبرو په تړاو په وینا کې یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو ټینګار وکړ. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د غلطه د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی دی. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر د سولې د خبرو په اړه په یو وینا کې یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني خبرو باندې ټینګار وکړ. نوموړی په افغانستان کې روان تاوتریخوالی یو ناورین وباله او ویل چې افغان حکومت د سولې په تړاو ټولو هڅو ته ژمن دی. ولسمشر غنی چې تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي، په خپل نننۍ وینا کې طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کېږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر اشرف غنی دا وینا وروسته له هغې کوي چې تیر ماښام ناوخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. له ارګ څخه په دې تړاو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیلزاد وویل د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده او په قطر کې په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته ترتګ مخکې په قطر کې له طالب استاذ سره شپږ ورځې د سولې پر موضوع بحث وکړ. ویل کېږي چې په دې بحثونو کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د کندهار د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ بشپړ شوي. نړیوالو ځواکونو د وسلوالو یاد مرکز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څاهانو په سیمه کې له منځه وړی. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي وایي چې په هوایي حملو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. عزیزی وویل چې وسلوالو دغه مرکز څخه ځانمرګو بریدګرو د روزنې او نورو تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخیست. خپل نړیوالو ځواکونو او طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیي قمندان جنرال اکرم سامي ازادي رادیو ته وویل د ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی. په بلخ کې د پاکستان جنرال کونسل سرفراز احمد ازادي رادیو ته وویل چې په کونسلګرۍ کې تر نامعلومې مودې چارې تړلې. ویل شوي چې په بلخ کې د پاکستان کونسلګرۍ ته د ورځې 600 کسان د ویزې اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر پرونۍ پیښې وروسته به په مزار شریف کې کونسلګری تړلې وي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوان د لګیدلو له امله دوه ملکیان وشل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه هوان د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی او په وژل شو کې یوه ښځه او بل نارینه دي. پېښه تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې شوې چې د راپورونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په هلمند کې د دواړو لورو لخوا په بریدونو عملیاتو او جګړو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله سیاته شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی. د دې حملو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوب ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه شوې. داعش پرون په یوې اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روانو په ځان پورې تړلي منفجره توګې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمېنې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسېدونکي یې کاتولیکي سلوي عیسویان دي، د افراطی وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوه چاودنو کې چې یو په کلیسا او بل د موټرو په پارکینګ کې وشوه، لکتر لګ شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې داعش ډلوي پرونې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګماني کلی کې د نایجیریا ډیر سرتیري په یوه حمله کې وژلي. خو د نایجیریا د پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شاتم بول شوي او یوازې اته سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د چین په شمال کې یو محکمه وایي د بشري حقوقو یو فعال وانګ کوان ژانګ په څبان د څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یو اعلامیه کې ویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړای شوی دی. لا معلومه نه ده هغه موده چې دغه فعال په زندان کې تېره کړې د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او کنه. دوه څلوېښت کلن وانګ په هغه څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر